ځل بیا له سمع عباس نه مننه کوم چې دا ځل یې نوم پوره صحیح واخیسته، احمد تکل. هو احمد شیبر نه، احمد تکل. تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. د رواني او ساعت خپرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو د راپورونو په لنډه برخه کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر وایي په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په تروریستي فعالیتونو او د نشه یي موادو په قاچاق کې زیاتوالی راشي. دا راپور وروسته وړاندې کیږي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې حمیده عثمان وړاندې کوي.
د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه کړه چې د راتلونکو دوشنبه په ورځ به په هیواد کې د 5000 قربانیانو نمانځنه وشي. د روسیې ولسمشر اندېښنه ښودله چې له افغانستان څخه د ناټو د ځواکونو له وتلو وروسته به په دغه هیواد کې تروریزم او د نشه یي موادو کاروبار پراخ شي. او په بارانوی خبرونو کې به واورئ چې د کینیا د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو په پلازمینه نایروبي کې دغه پلورنځي بشپړه اداره اوس په لاس کې اخیستې چې اسلام پالو افراطي وسلوالو ګڼ کسان پکې برمته کړي وو. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې د راتلونکو دوشنبه په ورځ د تلې میزان په اتمه د 1250 او 1250 کال د قربانیانو نمانځنه وشي. د ولسمشر احمد کرزي په مشرۍ د وزیرانو شورا په پرونی غونډه کې همداراز پریکړه وشوه چې د هیواد ملي بیرغ د په هیواد کې دننه او بهر نیم ځوړند وي. تېره اونۍ د هالان لوی څارنوالۍ د هغه 5000 کسان د نومونو فهرست خپور کړ چې د کمونیستي نظام د واکمنۍ په پیل کې له رژیم سره د مخالفت په تور وژل شوي دي. د دې فهرست له خپرېدو یوه اونۍ وروسته د افغان حکومت لومړی رسمي غبرګون دی. د روسیې ولسمشر اندېښنه ښودله چې له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به په دغه هیواد کې تروریزم او د نشه یي موادو کاروبار پراخ شي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې تېره ورځ په سوچي ښار کې د ګډ امنیتي تړون د سازمان سرمشریژه ته وکړې. نوموړي ویل د دې نښې نښانې شته چې افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته د تروریستي فعالیتونو او مخدره موادو د قاچاق د زیاتوالي شاهد اوسي. په عین حال کې د روسیې د مخدره موادو سره د مبارزې د فدرالي ادارې مشر ویلي په افغانستان کې له نشه یي موادو سره روانې مبارزې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د سترې محکمې یو پلاوی هرات ولایت ته تللی څو دغلته د سلګونو زندانیانو لخوا د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي. د هرات قضایي مسؤولانو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې اعتصاب کوونکي اکثره هغه زندانیان دي چې د لویو جرمونو په قضیو کې محکوم شوي دي. د چارواکو په وینا دغه زندانیان چې د یکشنبې له ماښام راهیسې اعتصاب پیل کړی ادا کوي چې د مسؤولانو لخوا ورسره بد چلند کیږي او د محاکمو لخوا ورته سخت سزاګانې ورکول شوي دي. د هرات په زندان کې چې د زرو تنو لپاره جوړ شوی دی دا مهال شاوخوا 3000 کسان بندیان دي. د افغانستان د شفافیت د څارنې غیر حکومتي اداره وایي د افغانستان په شمال کې د ډبرو سکرو د یو کان د نړیدلو د وروستۍ پیښې اصلي سبب د کان کیندونکو ژوند ته د حکومت نه پاملرنه ده. د سمنګان د ابخوراک د ډبرو د سکرو د کان یوه برخه تیرونۍ ونړیده چې په نتیجه کې یې 30 کسان وژل شول او 40 نور ژوبل شول. د شفافیت د څارنې د غیر دولتي بنسټ د څیړونکو په وینا په کان کې د میتان ګاز د زیاتوالي له امله چاودنه شوې او د شمال د ډبرو سکرو د تصدۍ د چارواکو د بېغورۍ له امله د اتو پر ځای 50 کارکوونکي د پیښې پر مهال په کان کې موجود ول. دغه ادارې له حکومت څخه غوښتي چې د ابخوراک د کان د پیښې په تړاو باید د شمال د ډبرو سکرو د تصدۍ رئیس او نور همکاران محکمه شي. خود قانون او پترولیم وزارت لا هم په خپل دی خبره ټینګار کوي چې دا پیښه د وسلوالو مخالفینو لخوا یو دسیسه وه. پام وکړئ څو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. د کینیا د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو په پلازمینه نایروبي کې د غپلورنځي بشپړه اداره اوس په لاس کې اخیسته چې اسلام پالو افراطي وسلوالو ګڼ کسان پکې برمته کړي وو. له القاعده شبکې سره د تړلې ډلې الشباب وسلوالو د شنبه په ورځ پر دې پلورنځي برید وکړ او لږ تر لږه 28 کسان یې ووژل. د کینیا د کورنیو چارو وزارت تېره شپه پر خپل ټویټر پاڼه په خپاره شوي بیان کې وویل چارواکي ګومان کوي چې د ویستګیټ مال په نوم پر لوی پلورنځي کې یرغمل شوي کسان اوس ټول ژغورل شوي دي. د کینیا وسلوال ځواکونه له تېرو 3 ورځو راهیسې له دې وسلوالو سره په نښتو کې ښکېل وه. ولسمشر باراک اوباما وویل چې متحده ایالات به د کینیا له حکومت سره د هغه څه پر ضد د مبارزې په چاره کې مرسته وکړي چې د پر دې پلورنځي وحشیانه برید وباله. هغه وای د کینیا خلکو سره بعد د دیواشیانه بدیت په وړاندې پڅان کې ودرېګو. موږ به د قانون د تنفیذ په برخه کې د اړتیا وړ هر راز مرسته ورته چمتو کړو او ډاډه یو کینیا به چې په ختیځ افریقا کې د ثبات یو ستنه ده بیا ورغول شي. کاناډا، فرانسې، برېټانیا، جنوبی افریقا او هالنډ ویل چې د دې پیښې په قربانیانو کې د دوی اتباع شامل دي. متحده ایالات او ایران په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په لوړه کچه د تماس ټینګولو لپاره د تیارۍ په حال کې دي. چارواکي وایي تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د پنجشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره یو ځای د برېټانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې په کتنه کې برخه واخلي. ټاکل شوی چې د ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځو دایمي غړو او جرمني د غونډې بحثونه به د ایران د لنجمن اټومي پروګرام او په اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر موضوعاتو متمرکز وي. همدارا سپین ماڼۍ ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د کلنې غونډې په څنډه کې چې نن په پام کې ده د امریکا او ایران د ولسمشرانو د غونډې احتمال نه ردوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ویلي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په اسامبلې کې د ګډون پر مهال به د هغه په وینا د ایران رښتینې څېره وخی. د بل خبر لمخې ایرانی مقامات وایي د هیواد اتیا تنه سیاسي زندانیان خوشي کړي دي. د دغو زندانیانو چې د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو اړوند مظاهرو پر مهال نیول شوي وو د ازادۍ دوه خبر د ایران د عدلي د وزارت ویاند ورکړ. په عراق کې تیره ورځ بیا هم د سنی مذهبو د جنازې په مراسمو دوه بمي بریدونه وشول. دا په تیرو درې ورځو کې په مرکز بغداد کې د غشان درېمه حمله ده چې ترسره کیږي. چارواکو ویلي په پرونیو چاودنو کې 15 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. له دې وړاندې وړمه ورځ په ورته بمي حمله کې 2 کسان وژل شوي وو. د روانې اونۍ په سر کې بیا د اهل تشیع د جنازې مراسم هغه مهال په خونړۍ پیښه بدل شول کله چې دوه چاودنو پکې 3 کسان وژل. ملګرو ملتونو د یکشنبې په ورځ په وی اعلامیه کې د عراق په ټولو ډلو غږ وکړ چې له انتقامي بریدونو ډډه وکړي. نړیوال بانک به په راتلونکو دوو کلونو کې په بېوزلو هیوادونو کې 125 میلیونه ډالر د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې ولګوي. د نړیوال بانک مشر جیمیونګ کیم د دوشنبه په ورځ ویل دا پیسې به له مخ په ودې هیوادونو سره مرسته وکړي چې د ملګرو ملتونو د زر کلونو پراختیایي چارو اهداف ترلاسه کړي. د نړیوال بانک مشر وایي دا مالي مرسته به د نتیجې په ترلاسه کولو متمرکزه وي او پراخې او ګړندۍ هڅې به وشي تر څو د زیاتو میندو او کوچنیانو ژوند وژغورل شي. او وروستی خبر دا چې د ګرجستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي د راتلونکي اکتوبر میاشت په 28 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 23 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د ګرجستان د انتخاباتو د کمیسیون وایاندي ایکا آزارشویلی پرونویل د 10 نورو کسانو د کاندیداتورۍ پاڼې د تخنیکي ستونزو له امله رد شوي دي. په راتلونکو انتخاباتو کې د ګرجستان د صدراعظم په مشرۍ ائتلاف او د اوسني جمهور رئیس میخایل ساکاشویلی ملي متحده غورځنګ اصلي سیالۍ کوونکي دي. د اروپا د همکارۍ او امنیت شورا شاوخوا 300 څارونکي به د ګرجستان د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو څارنه وکړي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غاګله ازادي راډیو او ریقدر منوریدونکو مخکمه هم یادونه وکړه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي چې د خبرونه البته د کلتوري او ادبي مسایلو په اړه بحثونه ته ځنګړې ده. خو له هغه مخکې دا راپور واوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په دې هیواد کې د تروریستي فعالیتونو او نشئی موادو کې زیاتوالی راشي. ښاغلی پوتین د څرګندونې پرون د روسیې په سوچي ښار کې د ګډ امنیتي تړون د سازمان په سرمشري ځکه وکړي. د ګډ امنیتي تړون د سازمان په سرمشري ځکه له افغانستانه د دې سازمان غړو هیوادونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه هم خبرې وشوې. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو جزئیات اوروي.
د روسیې ولسمشر وایي په خوښنۍ سره داسې دلایل شته چې خی له 2014 میلادي کال وروسته کله چې ناټو ځواکونه له افغانستان څخه وځي په دغه هیواد کې به تروریستي فعالیتونه او د مخدره موادو تولید او قاچاق زیات شي. ولادیمیر پوتین چې تیر ورځې په سوچي ښار کې د ګډ امنیت تړون د سازمان سرمشري ته وینا کوله ویل په افغانستان کې فعالو سخت دریځو سرله اوس نه ګاونډیو هیوادونو او منځنۍ آسیا ته د خپلو فعالیتونو د غځولو هڅې پیل کړې دي. ولسمشر پوتین ویل د ګډ امنیتی تړون د سازمان غړي هیوادونه به له افغانستان څخه د تروریزم او نشئی موادو د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي او په دې برخه کې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د ساتلو لپاره ګامونه واخلي.
развитие ситуации в этой стране по любому сценарию не должно
دوی من بیت پدغه هیواد کې د هر ډول تحول درامست کې دو په اړه حیران نشو هم دې ته په پام سره هیله من يم چې نن به موږ د تاجکستان او افغانستان د پولیس د ساتلو او د هغې د امنیت د ټینګولو په اړه خبرې وکړو ولادیمیر پوتین ویل د سخه په صرف نظر چې د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو لوټلو وروسته د غلطه چې پیخیږي د ګډ امنیتی تړون د سازمان غړي هیوادونه باید له افغانستان څخه د ورپېخو خطرونو سره د مقابلې لپاره اقدامات وکړي د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتی تړون په سازمان کې تاجکستان قزاقستان قرغیزستان ارمنستان او بلاروس غړي توب لري د روسیې او تاجک مقاماتو په وینا دروان میلادي کال په لومړۍ نیمه کې له افغانستان څخه قاچاق شوي څه د پاسه درې نیم ټنه نشه یي مواد نیولې دي په عین حال کې اترتاس خبري آژانس د روسیې د مخدرو موادو د کنټرول د فدرالي ادارې د مشر ویکتور ایوانوف په حواله وایي چې په افغانستان کې د اپیوم په تولید کې څلوېخت په سلو کې زیاتوالی راغلی او د هغه په وینا په دغه هیواد کې د نشه یي موادو پر ضد د روانې مبارزې ارزونه کوي چې دې هڅو یوازې نړیوال غولولي او کوم نتیجه نه ده ورکړې
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
زمږ غاغله آزادۍ رادیو اوري آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې اوریدای شي اوس هم قدرمنو اوریدونکو واوري چې د لویدیز معتبر ورځپاڼو واشنگتن پوسټ او وال ستریټ جرنال په خپل پرونی یو غاڼو کې د افغانستان پر حالاتو په تبصرو کې د پاکستان له زندانونو د طالبانو د قومندانانو او په تیر د ملا برادر د خوشی کېدو او د سولې پر بهیر د اقدام د اغیزو په اړه مطالب خبره کړې دي د لویدیز ورځپاڼو مخکتنه فرشته جلال زئی کړې
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د پاکستان لوري د طالبانو د هغو اتو قومندانانو خوشی کېدل چې کلونه په زندان کې تیر کړي دا هیله ژوندۍ کوي چې د افغانستان د سولې خبري شایي بیا پیل شي د ورځپاڼې په باور د جمهور رئیس حامد کرزی په غوښتنه د دې کسانو خوشی کېدل د سولې لپاره تر هڅو زیات د افغانستان سره د اړیکو د شکېدو لپاره د پاکستان د نوي حکومت علاقه مندي څرګندوي د پوسټ پلیکنه پراتلونکو میاشتو کې په کابل کې د ثبات لپاره د سترو پرمختګونو چانس لیدل کیږي خو په دوو ډیرو متفاوتو مسلو پورې اړه لري چې وایي راتلونکو انتخابات او بلې له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون لاستیک دیل دي لشته لږه د امریکایي چارواکو نظر د غدواړه مسایل نږدې ارتباط سره لري د ټاکل شوی وخت یعنی د اکتوبر تر پایه د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی سند لاسلیک به افغانان چې د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره تیاریږي یو څه ډاډمن کړي دا موافقه لیک به امریکایي روزونکو او ځانګړو ځواکونو ته هم زمينه برابر کړي چې د 2014 کال تر پایه د بهرنیو محاربو ځواکونو تر وټولو وروسته په دې هیواد کې پاتې شي د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه افغانان به یو د قناعت وړ دلیل ولري چې باور وکړي چې راتلونکي حکومت به د طالبانو لخوا نه چپکیږي وال ستریټ جرنال ورځپاڼې هم په خپل وروستۍ غنه کې د ملا برادر د خوشی کېدو په اړه په مقاله کې لیکلي دي د ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو موافقه تیر میاشت پاکستان ته د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر او د پاکستان له صدر اعظم سره د هغه پریدنه کې وسوه خود ورځپاڼې په لیکنه افغان نوري ټینګار کوي چې ملا برادر افغانستان ته وسپارل سي او پاکستانی لوري تاکید کوي چې ملا عبدالغنی برادر هلته پاتې سي او د طالبانو سره هم د اړیکو ټینګولو اجازه ورکړي سي وال ستریټ جرنال وایي د لانه د سرګند چې طالبان به تر دې وروسته پر ملا برادر څومره اعتماد وکړي او هغه د افغانستان د سولې په پروسه کې څه ډول رول لوبولای سي د ورځپاڼې په لیکنه یو شمیر امریکایي چارواکي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کړی دا اندیښنې څرګندوي چې ځینې طالبان له زندانونو څخه د خوشی کېدو سره سم د جګړې میدان ته ستنېږي دغه امریکایي مقاماتو اندیښنې شولې چې کېدای شي د طالبانو د رژیم د دفاع وزیر ملا عبدالغنی برادر هم بیرته د جګړې ډګر ته ستنسي
د آزادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم اسد الله غزنفر یم ازادي راډیو مجله وړاندې کوم. د مجلې په پیل شوې خبرونه کې له ځوان شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره مرکه اوري.
او نن بیا د یو چا یاد رانه حواس په مخه کړي، نن بیا یو څوک خوشاله ده، باران دی لیونی.
د فرانسې د نامتو عالم او مفکر پاسکال د ژوند او کارنامو په باره کې معلومات اوري. نور مطالب هم لرو چې پیلې د اونۍ په فرهنګي خبرونو دی. فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
په کابل کې د هیواد د سیاسي او فرهنګي شخصیت عبدالرحمن پژواک د زوکړې د سلم کال یاد غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې په کابل کې وا د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د استاد پژواک مرحوم د شخصیت او کارنامو په اړه خبرې وکړې. ډاکټر رسول وویل چې پژواک د افغانستان د نړیوالو اړیکو په پراختیا کې نه هیرودونکې هڅې کړې دي او د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې کړي کوښښونه یې د هیرودو نه دي. عبدالرحمن پژواک چې د اصلاح ورځپاڼې د مسؤل مدیر، د باختر اژانس د مشر، د پښتو ټولنې د مشر او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سفیر په توګه مختلفې دندې ترسره کړې دي. په پښتو او دري ژبو د ګڼو آثارو لیکوال دی. د بلخ میرمن د ناهید د ژوند حماسه، د خلکو افسانې او د فکر ګلونه د ده د ځینو آثارو نمونه دي. ارواښاد استاد عبدالرحمن پژواک ځینې مهمې ژباړې هم کړې دي. د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسولین وایي چې په خرقه شریفه کې د ایران لخوا د جوړ شوې دروازې د لګولو مخه نیولې ده. دغه مسولین وایي چې د خرقه مبارکه وسنۍ دروازه شاوخوا یو پیړۍ په خوا د امیر حبیب الله خان په اثر کې جوړه شوې او د کندهار د زرګرانو د لاسي هنر یو غوره نمونه ده چې د ابداتو د قانون لمخې څوک حق نه لري چې زړه دروازه لري او نوې پر ځای ولګوي. د کندهار د اطلاعاتو کلتور رئیس دوا خان مینپال پژواک اژانس ته ویلي دي چې درې کاله پخوا د ایران سفیر کندهار ته راغلی او هلته یې د خرقې مبارکې د ودانۍ لپاره د نوې دروازې د جوړولو ژمنه کړې وه. خو څرنګه چې د تاریخي دروازې لرې کول سمه خبره نه ده، نو د اطلاعاتو کلتور د ریاست مقامات د نوې دروازې د لګولو اجازه نه ورکوي او د ایران حکومت اوس وایي چې په نوې دروازه یې 50,000 ډالر لګولي دي او په همدې اساس د افغانستان حکومت دې یا ایران ته تاوان ورکړي او یادې دروازه ولګول شي. د اطلاعاتو کلتور وزیر سید مخدوم رحیم د ملي تلویزیون د دوم چینل ازمایشي خبرونه پیل کړې. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې مراسمو کې چې د اطلاعاتو کلتور وزارت د یو شمېر رئیسانو په ګډون جوړ شوی و، ډاکټر رحیم وویل چې په دغه نوي چینل کې به خبرونه، روزنیز پروګرامونه، موسیقي او افغاني سریالونه خپرېږي. د اطلاعاتو کلتور وزارت د مطبوعاتو په تالار کې د وزیر محمد ګل خان مومند د علمي او اجتماعي خدمتونو په یاد غونډه وشوه. دې غونډې ته د مومند بابا د کلتوري ټولنې مشر ګلبت خان مومند، ډاکټر نجیب الله امرخیل، ډاکټر فیض محمد زلاند، د مشرانو جرګې غړي حاجی دین محمد، پوهان رازقي نړیوال او ځین نور کسانو ویناوې واورولې او د وزیر محمد ګل خان مومند د شخصیت په بیلابیلو اړخونو یې رڼا واچوله. مومند کلتوري ټولنه چې د افغانستان تو ولایتونو کې څنګ لري له تیرو او کلونو راهیسې د وزیر محمد ګل خان مومند یاد غونډه جوړوي. د تیرې یکشنبې په ورځ په کابل کې د مطبوعاتو په تالار کې د هیواد په لسګونو لیکوالو، محققانو، ادیبانو او هنرمندانو ته جایزې ورکړې شوې. دغه جوایز هر کال د افغانستان د استقلال د ورځې په ویاړ د هیواد یو شمېر تکړه قلموالو او هنرمندانو ته ورکول کیږي. سکال زموږ د همکار ننګیار ناشنا د هوسیب نصیب په نوم کتاب په افغانستان کې د طنز د لومړۍ درجې مستحق وپیژندل شو. د جایزو د ورکړې دغه مراسمو ته زموږ همکار فرشته مرسل ورغلې او دغه رپورټ یې ورباندې برابر کړی دی.
د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ هر کال د اطلاعاتو او کلتور وزارت هغو لیکوالانو، شاعرانو، ژورنالستانو، فلم جوړونکو او نورو هنرمندانو ته ستاینلیکونه او جایزې ورکوي چې خپل آثار د اطلاعاتو او کلتور وزارت له فرهنګ ریاست سره ثبت کړي وي. سږکال هم په همدې مناسبت 9 کسانو ته لومړۍ، دوهمه او درېیمه درجه جایزې او ستاینلیکونه ورکړل شول.
سر محقق نصرالله ظلمتی برنده جایزه درجه اول در بخش تاریخ و تحقیقات ادبی.
د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ د ریاست له رئیس محمد افسر رهبی نمو د ستاینلیکونو او جایزو پاکله معلومات غوښتي.
په سږ کال کې اته برخه موږ اثر درلوده: رادیو، تلویزیون، تاریخ و تحقیقات ادبي، تیاتر، سینما، هنرهای زیبا او داسې نور. اوله درجه کې موږ 8000 افغانۍ لرو، په دوهمه درجه کې 15000 لرو او په دریمه درجه کې 3000 افغانۍ. مخکې له دې نه چې دغه پروګرام به جوړ شي، موږ د رسنیو لخوا اعلانوو د خپل پروګرام چې څوک خپل اثر کاندیدا وشي. لیکوالان او زموږ هنرمندان په خپل خبريږي چې کوم اثر باید کاندید کی یا نامزد کی، دوی پوهیږي چې باید خپل ښه اثر کاندید کی. دغه پروګرام
په دې غونډه کې د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رهین هم ګډون کړی و. هغه ویل هنر هغه وخت ښه وده کوي چې هنرمند له رواني پلو آرامه وي. که چیرې امنیتي، اقتصادي او نورې ستونزې ولري، ځان یې نارامه کوي. بیا هغسې لیکنې لکه دی چې غواړي نشي لیکلی.
هنر نسبت داره با آرامش ذهن و خاطر.
هنر له ذهنی آرامه سره اړیکې لري. کچېره هنرمند سخت بی وزلې وي، بیا خلاقیت نشي کولای. په ځینو معروف حکایتونو کې راغلی چې یو منشي پاچا ته په یو مهمه موضوع لیکلی که په دې وخت کې یې میرمن ور خلاص کړ او په خپل خاوند یې غږ وکړ چې وړه خلاص شوي. منشي چې دا خبره واورېدله، پاچا ته په لیک کې همدغه خبره ولیکله چې وړه خلاص شوي. دا لیک یې همداسې پاچا ته ولیږه. کله چې پاچا لیک لوست، یو دم یې په یو ځای کې ولوستل چې وړه خلاص شوي. امر یې وکړ چې منشي راو غواړي. کله چې منشي راغی، ورنوي پختل چې په دې لیکې د وړو خبره ولې راغلی. منشي رښتیا خبره ورته وکړه. وی ویل صاحب، کله مې چې دا لیک لیکه، میرمن می راغله، وی ویل چې وړ نشته. نو دا کیسه مې د دې لپاره وکړه چې په لیکوال باندې د ژوند ستونزې دومره اثر کوي چې لیکنې هم تر تاثیر لاندې راځي. زه په دې ویاړم چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې هم زموږ لیکوالان او هنرمندان جایزې اخلي. هغه وخت چې د خلکو ژوند له ښادیو، نازونو او نعمتونو ډک وي، هنر هم ښه وده کوي.
تر هر زمانی که زندگانی مردم با شور و شادی و ناز و نعمت بوده، هنر هم بار پر کشیده.
د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو مرکز علمي غړی محمد آصف احمدزی یو هغه څوک دی چې لومړۍ درجه جایزه یې واخیستله. هغه د خپل اثر په هکله وویل:
زما د اثر نوم پښتو ادب کې ادبي راپورتاژ، چون د اکاډمۍ د اصولو له مخې هلته په هغسې موضوعاتو باندې اثر لیکل کیږي چې په هغې موضوع باندې بل چا کار نه کړی او یا داسې موضوعي څه نوي وي. په همدې ترتیب زما علاقمندي هم له دغسې یو موضوع سره وه، او بل دا و چې په دغې برخه کې خاصتاً پښتو ادب کې ادبي راپورتاژ باندې چا کار نه و کړی. شوی و ولې ډېر کم، څو پاڼو کې محدود و. د همدغې علاقمندۍ او همدغه د اړتیا له مخې ما وپتیله چې په دغه برخه باندې زه کار وکوم. تقریبا د دغه اثر په بشپړتیا کې ما یو کال که زحمت ورته وایي زحمت مویس، او بیا د استادانو له نظره تیر سو، همغه ورته دا کتاب نن د جایزې مستحق سو. دا د کار هغه پیل ده. نو کوشش کوم چې په هغو برخو کې کار ورته وسي. هلته نسبتا کار کم سوه وي، لا نور کار ته ضرورت لري.
د یادولو ده چې زموږ همکار ننګیار نشنا هم د طنز په برخه کې لومړۍ درجه جایزه ترلاسه کړه.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
بشر هیڅ وخت د بیان دومره ازادي نه لرله لکه د انټرنیټ له برکته چې ترلاسه کړې ده. د ګڼو کسانو په نظر د انټرنیټ په زمانه کې که څوک مخالف خبرې نشي اورېدی، نو گزاره به یې ډېره سخته شي. خو له دې سره سره ځینې دولتونه کوشش کوي چې په انټرنیټ کې د بیان ازادي یو څه محدوده کړي. د چین دولت همداسې یوه هڅه پیل کړې ده چې د بیان د ازادۍ پلویانو یې مخالفت کړی دی. نور حال وشمه رشیدی را کوي.
تیرونه د چین ستری محکمې خبرداری ورکړ چې که هر څوک د انټرنیټ له لارې د یو چا د نوم د بدولو دروغې اوازه خبره کړي، او د اوازه تر 5000 ډیر کسان وویني، او یا تر 1500 زله زیات پوسټ شي، نو د اوازه خبرونکي تر 3 کلونو پورې بندي کېدلی شي. د چین د ستری محکمې ویان سون جونګ وونګ رسنیو ته ویلي دي چې ټولنه په ټینګه غواړي چې هغو کسانو ته د سزا ورکړی شي چې په انټرنیټ کې د دروغې اوازو له لارې د خلکو نوم بدوي. د سون جونګ وونګ په قول په دنیا کې هیڅ ملک دا سم نه ګڼي چې د بیان د ازادۍ په نوم دي دروغ ویلو او نوم بدولو ته اجازه ورکړی شي. د ټلګراف رسپانې له رپورټ سره سم د چین د ستري محکمې د دغه حکم ډیره غندنه شوې ده. د چین د دې نوي قانون مخالفان وایي چې دغه اقدام به د خلکو په نظرونو باندې او د معلوماتو په خپرولو باندې د حکومت کنټرول نور هم زیات کړي، او د انټرنیټ صاحب چې د نوري دودیزې میډیا په نسبت ډیره آزاده ده له بې ځایه بندیزونو او سانسورونو سره مخامخ شي. په چین کې د بشري حقونو فعال جوزي وایي چې زه اوس ویریږم چې که هر خبره وکړم نو ممکن ونیول شم، نور به نو موږ ټول کمی خبرې کوو او په ډیر احتیاط به چلیږو. البته د دغه قانون لومړنی قرباني نه د بشري حقونو کوم فعال دی او نه کوم لیکوال او ژورنالیست، بلکې یو 14 کلن هلک دی چې د پولیسو په تحقیقاتو یې شک څرګند کړی و او په انټرنیټ کې د دغه هلک څرګندونو پولیس په قهر کړی دی.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
میر احمد یاد لا محصل دی، خو د ژباړې دوه کتابونه چاپ شوي دي او شیرونه که څه هم په کتابي بڼه نه لري خپاره شوي، مګر په ځوان کهول کې ډیر مینوال موندلې دي. نورګل شفق له ده سره دغه مرکه کړې ده.
یاد سے بول خو سلام درته کوم. زه خو دی یاد سے په میر احمد یاد پونم په جنم په بهیر کې سره ګورو کلا کلا په سر کې بداسي وو کو چې اتاسي یو غزل بوور زکه دام یو خپ په جنګلوی د چاردون کې مو په جنی بیا بنور خبرم کو.
مننه، سلام ته علیکم او غزل بوور بیا ګورو. بیا د کوم تیاره ماخام ارمان دی لیونیا، خوتاوی په یوزاد زما ایمان دی لیونیا، زمون محبتونه هم زمونګه کمزوری ده، په نه خبره زړه را سره وران دی لیونیا، اروامو د خار منځ کې هم نیمګړې ګرځولې، هجوم را ته لا هسې بیابان دی لیونیا. خوشبو د وجودونو د جمال پی جنګلوی دا، ګلاب خود وګمه لمخې ګران دی لیونیا، د خپل وجود یو یو زره ور سره اخلي، څوک زوړن سر هما غسه روان دی لیونیا. او نن بیا د یو چا یاد رانه حواس په مخه کړی، نن بیا یو څوک خوشاله ده باران دی لیونیا. میر احمد نوم نه یاد تخلص کوم او د ننګرهار ولایت ما اصل نه اوس مهال کابل کې اوسېږم، محصل یم دویم کال د اقتصاد د پونځه او د سره ادبي هڅه کوم، لکه شعر لیکم او بعض ژباړه او داسې ادبي غونډو کې برخه اخلم.
په خپل شعر دی کله فکر کړی چې څنګه شعر لیکي؟
شفق صاحب فکر کوم زه چې کم شعر وایم چې را ټولنه دی هغه ته شعر وایي، ملګری دی هغه ته شعر وایي، هغه حد تل نه ایم رسیدلې، په دې یقیني ایم چې هغه څه چې وختنه دا هغه څه چې زه خپل غواړم، یعنی زه به ځان خبرو کوم هغه څه چې زه غواړم هغه ملان دی ویل، او همدا وجه به چې کېدې شي زه سم شاعری کوم، که چرته مې هغه خبره وکړه کېدې شي به نور ونه کوم مخته تر.
یا سیف زه په اوس وخت کې چې د ځوانانو شاعری ته څومره می ورته پام شوې دی، زیاتره داسې غزلونه یا شعرونه زه لولم چې په ټول غزل کې یو یا دوه بیت، یعنی سړی وای چې واقعیا چې دا یو شعر دی، دا خبره را سره منی پر اختیار مم دغه ستنه دی روان.
هم د سره شفق صاحب تاسو خبره بالکل سم ده، د کې لکه تاسو چې یو یا دوه بیت کنه، اوله خبره خدا ده د منګو تاسو په دې باندې یقین لرو چې دا غزل چې موږ شروع کوو بیر کله دا سکه مو شي چې هغه موږ د اول بیت نه شروع کوو به ختم کو کنه، کله کله دا سکه چې سړی یو بیت ولي کې د غزل نیمه بیا دغه نه برم لاړ شي لاندې ته لاړ شي کنه، نو غی که اغه کم بیت چې د دې خپل تخلیک دی کنه، اغه به ډیر خوندور راشي، خو به دغه لپاره د
ورسته
او مخ کې چې دلته یو تسنو واقع کیږي کنه، مسنویت نه کوشش کوي شهر چې خپل بیتونه پوره کړي، نو دغه یو ستونزه شته ده.
په خپل څنګه اغه د یو چا خبره چې کله کله زور ور سره وه شهر سره دی،
نو دا خو طبیعي ډیر وخت داسې کیږي چې زما غزل مثلا شپږ بیت یا ځلې کم یا ولي کم یا پنځلې کم، اغه درې ولي کل شي یا څلور ولي کل شي، خو بیا داسې هم نه کومه په اصطلاح نجاری پکې وکم او زر زر ولیکم کنه، بیا دا دومره کوم چې هغه غزل زبې پریدم یو پیند شپږ میشتې وروسته یا دوه میشتې وروسته بیا ګورم که بیا څه ذهن ته راغله لیکم یې ورپسې کنه. خو لکه دا هڅه سره سره دا کوشش کوم چې باید دا غزل پوره شي.
دغه هر څوک چې یو شعر لیکي بیا چې یو نوی غزل ورپسې لیکي یو نوی شعر ورپسې لیکي هغه پخوانی یو څه ورته داسې کمزور ښکاري، ته څنګه همدغه سي احساس کله کله کوي کنه؟
نو دا احساس ز کومه ځکه دا سړی چې په عام ژوند کې لکه دا په زینه چې سړی خې چې څومره چې جګیږي لاندې زور ته ټټیږي غومره کنه، یا اتمن کړ د سړیر جګ نشي دا یو پارت کې یو سټپ چې جګ شمه لاندې نه بیا ښکته. نو دا په شاعرۍ کې دا واقعیت دی، کومه شاعري چې نوي کیږي تخلیق چې نوي کیږي هغه هر څوک فکر کوي هر شاعر فکر کوي. زه خپل دا فکر کوم چې دا زمان نوي شاعري خدا یعنی زه چې څومره نوي شاعري کومه دا یو راز دی چې زه چې نوې غزل لیکم د زړو نه یو ختمومه
پخوالی ته روانې ځکه چې پخوانی شی چې یو چاته لږ څه داسې کمزورې ښکاره شي نو د پرمختګ په حال کې دی. دا څرګندې یاد صاحب اوس مو یو بل شعر واورو که غزل وایه نظم لیکه
نظمونه خو زه لیکم خو اوس به یو غزل هم فکر وسته نظم نغم شو خپل ذات نیمه حصہ برانه غواړي څوک براشي آینه برانه غواړي او که تیار احساس دل مر سیلی کوینو درنا مجسمه برانه غواړي دا نظر می خپل سترګو کې خخ خده کراوته سیره برانه غواړي زه د چا په خاموشي او بدګمان او ماوي زخه فاصله برانه غواړي طبیعت می د ګلپانو مین نه د زړه غواړي نو وګمه برانه غواړي ستا د یاد زړه نه وستل اسان نه دي ستا د تلو شان حادثه برانه غواړي
ډیر پلې دی. یاد صاحب اوس یو ډول ځوانان نه پوهېږم چې قصدن به دا هڅه کوي په خپل اوس دغه ډول د شعر ویلو خوښ شوی دی که څنګه؟ دغسې ځینې خبرې کوي چې فلسفیانه غوندې انداز لري. فکر کوم همدا شعر هم دی چې تاسې مخامخ خبره ونه کوي، یعنی یو څه خو باید پکې وي چې خلک فکر کولو ته.
بالکل شفق صاحب، سده ده لکه موږ چې پخوانی کلاسیک شاعري لولو، یعنی هغه چې دی هغه واقعیت دی چې هغه د هغه وخت عظیمه شاعری و زمنګ د پاره هم یو مثال دی. هغه شاعری خو خبرې پکې نه خپنې غوي کنه، او هغه دغه وخت ضرورت وکنه. نو اوس مونږ او تاسو یعنی مونږ او تاسو کې دا د شفق صاحب د خبرې د بعض ځوانانو شاعری کې چې څه خبرې کې غړي راخوخيږي وجه دغه دی چې سړی یو فکر ته هڅای چې یو فکر باید پدې کې وکړي کنه. اوس که مونږ داسې خبرې سپینې وکړو نو بیا خو هغه شریعت خپل کمیږي ځکه شعر خپل استعاراتي جبره کنه، ځکه مونږ او تاسو هم خبرې کوو شعر نه هوچ کله استعاراتي چوکاټ ته شیدا دا راځي. دویمه خبره دا چې دا د حالاتو بدلون ډیر زیات تاثیر کړی دی، یعنی مخکې به زمونږ شعر عموما دا چې مونږ به بل ستایو، اوس انسان خپل حالت راوباسي څه پزانه څه تیریږي هغه راوباسي کنه. نو دغه وجه ده چې د شعرونو کې څه بدلون راغلی.
یا سب زه چې یو څه سره ډیر نه ما جوړ نه پیږم تا زړه غواړم چې وګورم چې تاسو په څه نظر یې. کله کله مونگ پا شایرانو که داسی بیه پا زو تا زوانی زکا پا زوانانو دیر غگیگو چه یو چه ایت تجربه کردی ندی پا آغا شعر لیکی فرزن وای شراب می اسکل فکر بنا که چه ده با شراب سکلی موی نو آغا چه چه ده تجربه کردی ندی دی آغی پاده با اینی داسی خبری اکده چه 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 تا با خوند بور کی.
نو اول خبر خدا شفق سیب لکه چنگه چه تاسوی لکه نا چه ده دیر و ملگرو بیاغا شعری نخوخیگی زکا اول ورده ده خبره که چه یو احساس نه چې څوک تیر شوی نه یو هغه شعر کړی، دا خپله مصنوعیت دی په شعر کې، یعنی دا کوشش شوی دی. او بله خبره دا ده چې دا د بل چا د نظره قتل شوی دی. مثلا نړۍ ته څوک د بل د نظره ګوري، هغه داسې سوچ کوي چې یار دا فلانی چې شراب یاد کړی دی، یا لنډه خبره دا کو مثلا په هغه یو تلویزیون کې یو فلم کې یو کس لیدل چې هغه شراب څکلی، بیا په هغه حالت راغلی دی. نو دا داسې یو قسم عکاسي ده، هغه بل حالت راغستل شوی ده. او زه دا وایم خپله چې شعر د انسان د نننیو تجربو زیږدنه، چې انسان څه تجربه کړي، څه احساس کړي، بیا هغه کړي. نو اوس که یو چا ستاسو خبره شراب نه څکلی نو او دا هغه حالت خبره کوي، نو یا خدا ته چې دا خارق العاده قوت لري چې پاړې پیګو یا دروغ وایي. دا خبره
تاسو په خپل څه کوي؟ په خپل
زه خپل تر ډیره دا کوشش کوم، نه زه دا نو ایم چې زه دا کار ما نه کړی، کېدای شي ما نه شوی، امام دا ډیره خبره راوړي چې هغه ما نه تجربه کړي، خو زه په خپل هغه ستونزو په نیمګړتیاو باندې قانع یم. خو تر ډیره دا کوشش کوم چې څه مې خپل حالت وي، څه چې خپل احساس وم هغه وایم. دا کوشش نه کوم چې یاره شفق صاحب مثلا یو شعر لیکلی دی، هغې دی ګل ته په بل نظر کتلی، زه باید د شفق صاحب د نظر نه، زه خپل نظر ګورم، که خی خوم خدا، که خنه یم زما نظر دی، زه خپل لید لوري لرم. دا
ښه ډیر ښه. اوس کدی ترا شو تاسو ژباړیم کوي؟ اول خدا راته چې د شعر مو کوم کتاب چاپ شوی او کنه، او د ژباړو پاړه خبره مچ یو دوه کتابونه په دې لند وخت کې چاپ شوی دي.
د شعر کتاب خو شعر ټولګه ملان نه چاپ شوی، او وجه دا چې لا شعرونه باندې نه پوره کړی ورته. او ژباړه یو دوه کتاب دي چې د اردو ژبې نه ژباړل، د ډاکټر مبارک علي کتابونه دي، د اردو ژبې نه په تاریخ لیکل شوی دي البته. نو دا دوه ژباړلی، دریم کتاب هم دا اوس د چاپ لاندې دی، انشاءالله په څلورم مې هم کار شروع کړی.
یعنی په دې کتابونو کې د مبارک علي څه داسې جالب درته ښکاره شول چې باید وې ژباړی؟
یو خبره خو د ډاکټر مبارک علي په لیکنو کې دا ده چې هغه تاریخ کې په نیټو پسې ډیر نه ګرځي، هغه تاریخ ته د یو نوی نظر نه ګوري. کنه موږ او تاسو تاریخ چې لولو عموما په مکتبونو ښوونځیو کې، هغه نیټې را باندې زده کېږي، په پلان کې نیټې دا او شو په پلان کې، هغه د ټولنې ته ګوري او بل د ټولنې په حالت باندې هغه تاریخ لیکي. بل خبره پکې دا ده چې هغه تاریخ لیکي نو یوازې د خپل ټولنې د نظر تاریخ ته نه ګوري، هغه د بیلابیلو زاویو نه تاریخ ته ګوري. او درېمه موضوع پکې دا ده چې زمونږ د سیمې دی کنه، لکه اوس هغه د هند دی، بیا په پاکستان کې اوسېږي، موږ دلته یو، نه دا زمونږ کلتور سره تر ډېره نږدې دی. او کومې ستونزې چې هغه راخلي په کومو موضوعاتو چې هغه لیکل کیا، کوم موضوع چې ټاکي، هغه تر ډېره زمونږ د ټولنې سره برابرېږي او موږ تر ګټه اخیستی شو.
ښه، ډېره مننه یاد صاحب، خوشحاله اوسئ چې راغلی خپرونې ته. مننه ډېره،
تاسو هم ډېره مننه.
که نور ژبې انسان ته د سر و مال تاوان اړوي نو څه باید ورسره وشي؟ موږ په تیرو زمانو کې د دغسې ژبیو په وژلو او ختمولو کې دوه زړې شوي نه یو، خو په اوسنۍ زمانه کې غوښتنه کېږي چې تر وسه وسه باید له نورو ژبیو هم د ژوند امکان وانخیستل شي. کله چې د انسان او وحشي ځناورو په کشمکش کې یوه داسې حل لاره پیدا شي چې هغه د چا خبره نه سیخ وسوځي او نه کباب، نو په ډیرو شلګی شي. په هند کې د وحشي فیلانو او بنیادمانو د روان کشمکش د کمولو لپاره همداسې یوه لاره وړاندیز شوې ده.
د هندوستان حکومت بزګران هڅولی دي چې له وحشي فیلانو څخه د خپلو کاروندو د ساتلو لپاره په هغه ځایونو کې یو څه مرچ وکړي چې فیلان ورباندې راتیریږي او ځانونه کاروندو ته رسوي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې له رپورټ سره سم، په هند کې د 1200 میلیونه بنیادمانو او 1000 وحشي هاتیانو ترمنځ کشمکش مخ په زیاتېدو دی، چې په نتیجه کې هر کال د وحشي هاتیانو له لاسه 400 کسان وژل کیږي او کابو 15 میلیونه جریبه زراعتي ځمکې ته صدمه رسیږي. دغه راز هر کال ګڼ شمېر وحشي فیلان کروندو ته د داخلېدو په وجه د بزګرانو په لومو کې نښلي او مري. د هند چاپیریال ساتنې او ځنګلونو وزارت اوس وایي د بنیادمانو، کروندو او وحشي فیلانو د خوندیتوب لپاره یوه دغه لار په نظر ورغلې ده چې کروندګر یو څه مرچ وکړي، ځکه مرچ به د دې سبب شي چې هاتیان کروندو ته ورنشي. د هند چاپیریال ساتنې او ځنګلونو وزارت ته د مرچ وړاندیز په هغه کانفرانس کې شوی دی چې د بنیادمو فیل د کشمکش د کمیدو لپاره د نویو نظریو د موندلو په غرض جوړ شوی و. د ماهرانو په نظر د افریقا په نامیبیا کې چې کلیوالو په چپیاکو کې یو څمرچ ودوړول نو فیلان بیا هغې خواته ورنغلل. دغه راز په ځینو ځایونو کې چې وچمرچو ته اور اچول شوی او تریخ لوګی یې لټېدلی دی هغې خواته فیلان نه دي ورغلي. دغه تجربې ښیي چې هاتیان له مرچو بد وړي او د مرچو بوټی کولی شي چې فیلان له کروندو څخه منع کړي. په هند کې چې نفوس مخ په زیاتېدو دی د وحشي فیلانو څړځایونه ورو ورو بنیادمانو لاندې کړي دي. د څړځایونو کمیده او وږي هاتیان دې ته هڅوي چې په کروندو باندې وبلوسي او ویجاړې کړي.
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د درې لنډو حکایتونو د اورېدو بلنه درکوو چې وشمه رشیدي لولي.
چینکار په هغه څه کار نیمه شپه وه چې یو غل د دوبي د کور په دیوال ور واوښت. دوبي غرق ویده و خو د سپي او خری ور پام شول. سپي له غپلو انکار وکړ او دلیل یې دا راوړ چې څښتنې ښه نه ساتي، مه کوه چې جزا وویني. خره ور باندې ټینګار وکړ چې داسې مه کوه وغپه، خو سپي نه منله او خره ته دا ښه نه شوه ښکاره چې سپی له خپلې دندې غاړه غړوي. نو هنګار یې شروع کړې او د سپي دنده یې په غاړه واخیسته. د کور خاوند راویښ شو، غلې پیسې واخیست او بیا یې کوتک ته لاس کړ. خرې ښه وډبوه چې په نیمه شپه هنګار یې وهي. هوښیار او ساده د انتیکو شیانو کاروباري له لوی ښاره په دې تمه کلیو ته راغلی و چې له ساده کلیوالو انتیک آثار په ارزانه بیه رانیسي او په بازار کې ښه ګټه ورباندې وکړي. د په یوه کلي کې د بزګر په کور کې د ډیرو ښکلو ګلونو پخوانۍ کاسه ولیده چې خورا لږ کسانې په قدر پوهیدل. د انتیکو کاروباري ورته وویل، دغه پیشو مې د ډیره خوښه شوه، را باندې خرڅه به نه کړې؟ بزګر وویل، ولې نه، سلګون راکه یو یسه. سړي جیب ته لاس کړ، سلګونی راویست او پیشو یې ورسره په غېږ کې واخیسته. خو د کوټې په ور کې مخ را واړوه، ویې ویل، په لاره راتګې نه شي، توکل په خدای دا کاسه هم را باندې وپلوره. بزګر ورته وویل، د دې له رویه مې ډېرې پیشوګانې خرڅې کړې دي، دا نه خرڅوم. ځوان د ځنګل له څښتن سره فیصله وکړه چې د هریونی په غوڅولو به یو روپۍ اخلي. ځوان تبر ښه تیره کړ او د ونو وهلو ته یې مټې راونغښتې. په اوله ورځ یې سل ونې ووهلې، دې پرمختګ خوند ورکړ او په دویمه ورځ یو ساعت د مخه لا کار ته راغی، خو په ایله کې یې اتیا ونې ووهلې. په درېیم او څلورمه یې لا ډېر زحمت وایست، ولې د وهل شوي ونو شمېر وار په وار کم شو. ځوان د ځنګل څښتن ته وویل، دې ته حیران یم چې ورځ تر بلې ډېر زحمت بسم، مګر ورځ تر بلې کمې ونې وهم. د ځنګل څښتن ورته وویل، تبر دې کله تیره کړی دی؟ د ځواب ورکړ، په هماغه اول سهار، بیا مې هیڅ فرصت نه دی پیدا کړی، ټول وخت مې د ونو په وهلو تیر شوی دی. د ځنګل څښتن ورته وویل، هغوی چې هیڅ فرصت نه پیدا کوي او د تبره د تیزولو وخت نه مومي، وار په وارې د وهل شوي ونو شمېر کمیږي.
په هغو کلمو کې چې په تاریخ کې ابهام لیدل کیږي، د نبوخ کلمه هم شامل ده.
ډیرو کسانو ته د نابغه خطاب شوی دی، خو د اکثرو دغو کسانو د نبوغ خبره په یقین سره نشو کولای. یو هغه کس چې په نبوغ کې ممکن هیڅوک شک ونه کړي د فرانسې د ولسمې پیړۍ عالم او لیکوال پاسکال دی. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د پاسکال په ژوند او مهمو کارنامو رڼا اچوي.
د فکر او فرهنګ په سرلارو کې یو هم فرانسوی ریاضي پوه، فزیک پوه، مخترع، فیلسوف او د اخلاقیاتو ماهر پاسکال دی. پاسکال په 1680 کال کې زیږیدلی دی او په 1682 کال کې د 90 کلو په عمر مړ شوی دی. د یو ډیر خارق العاده استعداد و. په 11 کلنۍ کې د غږونو په اړه باندې یو رساله ولیکله چې د هغه وخت پوهانو توجه ځان ته راوړوله.
نو خپل علمي ژوند له فزیکا پیل کړی دی؟
خپل علمي ژوند له فزیکا پیل کړی دی، فزیک او ریاضي نه. په 12 کلنۍ باندې پلار ورته امر وکړ چې نور بنو په فزیک او ریاضي کې قرض نه لري، ځکه چې د غوښتل چې لاتینی ژبه او یونانی ژبه زده کړي. خو بیا هم په دغه وخت کې د هندسي سره مینه پیدا شوله او په 12 کلنۍ کې د هندسي په اړه یو شمیر قضیه ثابت کړلې چې هغه هم ډیر مهم کار وو. او په 14 کلنۍ کې د مخروطو احجامو د قطع شو ټوټو هندسه وده ورته ورکړله او هغه یې ولیکله چې مخکې د دنه په دې باندې کار نه و شوی. د ده پلار پاول کې قاضي و، بیا د حکومت سره یې د مالیاتو په سر یو څه جنجال راغی و. د حکومت لخوا څه موده راټلی غوندې و. د ده خور د صدر اعظم په مخ کې د ده یوه دفاعیه ولوستله. خور یې د پاسکال نه کشره وه، لس یوولس کلو جلۍ وه چې د خپل پلار دفاعیه یې د صدر اعظم په مخ کې ولوستله. صدر اعظم باندې دومره تاثیر وکړ چې وی باخه. څو کاله وروسته بیا دی د فرانسې د مالیاتو مامور شو او ځوان پاسکال چې خپل پلار لیده چې هر شپه به لګیا و محاسبه به یې کولې، نو د حساب یو ماشین یې جوړ کړ چې جمع او تفریق یې کولای شول. دا لومړنی اتوماتیک ماشین دی، لومړنی میخانیکي وسیله ده چې د هغې په وسیله باندې حساب کېدلی شي او پیچلی حساب په اسانه ډول کېدلی شي. د په خپل ژوند کې بیا څو کاله همدغې ماشین ته چې د پاسکالین په نامه یادیږي وقف کړل، وده یې ورکړله، پراختیا یې ورکړله او 40 دانې د دې نه جوړې کړلې چې اوس هم د فرانسې په ځینو موزیمونو کې نمونه شته دی. همداراز د مایاتو په برخه کې، د مایاتو د فزیک په برخه کې او د سیالاتو د فزیک په برخه کې څېړنې وکړلې او د هغې په نتیجه کې د اوبو په وسیله پمپ او د فشار تولید باندې کار وکړ چې د اوبو په وسیله څنګه کولی شي چې هغه قوت څو چنده شي. او دا هغه سیستم دی چې نن هم په موټرو کې، په شټرینګونو کې استعمالیږي، په جمپینګونو کې استعمالیږي چې مایات پکې اچول کیږي او د هغې په وسیله باندې د موټر د شټرینګ کار اسانه کیږي. د دغه پرنسپ کشف که او د همدې په مرسته باندې وکړی شول چې د فرانسې په غربي ولایت کې یو شمیر جبې وي، د هغې جبو وچولو کار د توسپارل شي او په بریالۍ توګه یې ترسره کړي. د همداراز لاسي ګاډۍ چې اوس یې موږ ډېر ښه پېژنو او ډېر زیات استعمال لري اختراع کړی دی. او
وبخښئ، لاسي ګاډۍ خو به پخوا هم وو؟
نه، په دغه شکل چې اوس یې پېژنو یو ټایر او زمبیل جوړ پور نه خدي، په دغه شکل باندې پاسکال اختراع کړی دی په ولسمه پیړۍ کې. د عامه ترانسپورت یو سیستم اختراع کړی و. په هغه وخت کې ترانسپورت په ګاډیو کې کېده او د ګاډۍ د تنظیم کړی وی چې د یو مشخص ټکی نه بل مشخص ټکی ته تلی راتللی او څو چوکۍ پکې خوي چې خلک پکې خطرې شول کې وتل شول دینه. او بل اخر د عامه ترانسپورت یو باندې و چې مخکې دینه هم دا شی چا په کار نه وکړي. د فزیک او اختراع ترڅنګ ریاضی کې ډیر زیات کارونه کړی دي، خصوصا په هغه وخت کې د ریاضی پوهانو لپاره یو ډیر د ورځې موضوع د احتمالاتو موضوع و. د احتمالاتو علم اول د قماربازانو د حلقونو راپورته شوی دی چې څنګه وکړی شي چې په جواری کې خپل چانسونه زیات کړي او د خپل چانسونو اندازه ولګي. پاسکال ته هم همدغه سي دوستانو فرمایش ورکړی و چې د ګټلو احتمالات وسنجي او د احتمالاتو علم ته وده ورکړله چې د احتمالاتو د علم اساس همدې ښی دی او تر اوسه پورې په اقتصاد کې په بانکدارۍ کې په بیمه کې په ډیرو ساحاتو کې په عامه صحت کې په ډیرو ساحاتو کې د احتمالاتو په علم باندې مونږ تکیه کوو او پیشبینۍ کېږي پلان جوړونه کېږي دا ټول د ده د هڅو یوه پایله ده البته نور کسان بیا هم په احتمالاتو باندې کار کړی خو اساس یې د یخې دی او د فلسفې په برخه کې ډیر مسایل غوښتل چې کار پرې وکړي مګر ژوند اجازه ورنه کړله خو په هغه وخت کې چې د ده د ژوند وروستي کلونه وو د جانسینیزم په نامه باندې یو نوی حرکت په فرانسه کې خصوصا په غربي اروپا کې رامنځته شو د دې حرکت سرچینه د کاتولیکی کلیسا د ریفورم چې مارتین لوتر او کالوین او دغو خلکو کړی وه چې د رنسانس د دورې ډیره مهمه پیښه ده په دغه ځای کې د نظر یو اختلاف پیدا کیږي د کاتولیک کلیسا ترمنځ چې د انسان د اختیار او د جبر مسله ده په کاتولیک کلیسا خصوصا په هغوی کې د عیسی د ملګرو په نامه یوه ډله په دې فکر ده چې انسان مختار دی نو په خپل عمل باندې کولای شي چې جنت او دوزخ وګټي او د هغه وخت کلیسا ته دا یو ډیره خبره وه ځکه چې که انسان مختار دی نو باید د جنت ګټلو لپاره ټول اقدامات وکړي د کلیسا په لاس کې د جنت کلی وي نو د انسان اختیار د دې لپاره ډیر مهم و چې د انسان وکړای شي چې په خپل لاس د ځان لپاره د جنت کلی واخلي د دې په مقابل کې مارتین لوتر او کلوین او د نورو خلکو په قدر باندې زیاته تکیه کوله چې انسان مختار دی دی کې شک نشته مګر هغه څه چې انسان ته ورکول کیږي د خدای ورکړه ده یعنی یو څوک چې په سمه لار ځي که څه هم انسان ذاتاً د سمې لارې لوري ته تمایل لري مګر خدای ورته دا استعداد ورکوي چې دی په سمه لار روان شي
این سعادت به زور بازو نیست
سعادت به زور بازو نیست
تانه دی هدت خدای بخشنده
نو همدغه نظریه د جانسینیزم په نامه باندې یادېدل دوی د استبدادي قدرت مقابل کې ودریدل او بل اخره د جانسینی حرکت په یو سیاسي حرکت بدل شو په فرانسې کې د پاچا لخوا او د کلیسا لخوا د حرکت وځپل شو د کلاویوس جانسن کتاب چې د اوګستین تیوري پکې راخسته وی او هغه ته یو نوی بڼه ورکړې و هغه د ممنوع کتابونو پلیست کې ولیک نو پاسکل د دغه جانسینی حرکت په ملاتړ کې ځینې لیکنې وکړلې چې هغه هم د غربي نړۍ د مذهبي تفکر ډېرې مهمې لیکنې دي او په هغه باندې ډېر زیات اثر غورځولې دي
استاد منله د فلسفې په برخه کې البته د الهیاتو په برخه کې د خدای د وجود د ثبوت لپاره د پاسکال هغه دلایل هم مشهور دي د پاسکال نظریه په دې ساحه کې ډېر اهمیت لري
ډېر اهمیت لري او دا هغه کتاب دی چې د پی شروع کړو دغه لپاره مواد راټولول مګر ژوند اجازه ورنکړه او بل اخر دغه مواد د خیالونو په نامه باندې د دل مرګ ورسته خپاره شول د خپل خیالونو لیکلی او تنظیم کړی او د وړو جملو په شکل باندې او غوښتل چې د دې نوی ډېر لوی کتاب جوړ کړي خو دغه خیالونه اوس هم د یو ډېر مهم فلسفي اثر په بنا په غربي نړۍ کې پیژندل شوې دي او کارول کیږي په دغه خیالونو کې د بیا هم د خدای د وجود لپاره هماغه د احتمالاتو د تیوري په اساس ځین نظریه وړاندې کړې چې ډېر مشهورې دي د پاسکال د شرط په نامه باندې تیوري داسې ده چې وایي کچیرته سره بحث وکړو نو په عقلي دلایلو باندې نه دا ثابتېدلی شي چې خدای شته او نه دا ثابتېدلی شي چې خدای نشته ځکه چې عقل همیشه په یو ځای کې دریږي او تر هغې نه وروسته نور نشي رسېدلی نو یو وخت کې یو مطلق حکم ته رسېږي چې په عقلي دلایلو باندې د هغې نه وړاندې نشي تللی اوس دوه شیان دي ته دوه شیان بایللی شي چې هغه واقعیت دی او نیکي ده او دوه شیان ګټلی شي چې هغه ستا عقل او اراده ده یا ستا پوهه او نیکمرغي ده ستا طبیعت دوه شیانو نه تښتي چې هغه تېروتنه او خواري ده نو ته مجبور یې چې د دغو شیانو ترمنځ یو انتخاب وکړي اوس په دغه انتخاب کې چې ته په مجبور چې وای کې ستا عقل مشکل نه لري یا به یو لور ته ځي یا به بل لور ته ځي نو که ته چیرې دا وګڼې چې خدای شته تا په دې دنیا کې هیڅ نه دی بایللی مګر تلپاتې نیکمرغۍ ته دې لار خلاصه کړې ده که چیرې ته داسې وګڼې چې خدای نشته په دې دنیا کې دې هیڅ نه دی ګټلی مګر تلپاتې بدمرغۍ ته دې لار خلاصه کړې ده نو ستا دپاره دا په ګټه ده چې ووایې چې خدای شته ځکه چې په دې دنیا کې هیڅ نه بایلي او په دنیا کې هر څه ګټي. دا د
استدلال دی،
د استدلال دی چې تر اوسه پورې فلسفیان پې کار کوي او خبرې پې کوي او د الهیاتو د موضوع یو ډیر مهم بحث دی.
استاد منلی کبیر ته فزیک ته راسو او ریاضی ته راسو، موږ د مکتب په کتابونو یو استلام لرله د پاسکال مثلث. په فزیک کې یو واحد دی د پاسکال واحد، دغه واحد خو به داسې معلومیږي چې د درناوي په خاطر، د دې د درناوي په خاطر باندې د نورو علماو په نامه هم ځینې د فزیک واحدونه یا نور واحدونه نومول سوي دي. خو د پاسکال مثلث څنګه د درناوي په خاطر په دې نامه یاد سوی دی که د دې دی دا فرمول دی؟ دی
پاسکال په دې باندې ډېر زیات کار کړی دی. د پاسکال د علمي میتود یوه لار دا وه چې یو واقعیت د کشف کړه، د هغه په مرسته یو دویم واقعیت هم کشفولی شي. نو د پاسکال مثلث څه شی دی؟ شروع د یو نه کیږي، د مثلث په راس کې یو لیکي، د هغې نه چې راښکته شي دوه وارې یو راځي. نو اوس د هغې نه چې ښکته کیږي په دوو اړخونو کې یو یو راځي، په منځ کې د پاس دوو مجموعه راځي چې دوه شي یو دوه یو. که بل قدم ته کیوتې په اړخونو کې یو راځي، په منځ کې دلته اوس څلورم قدم ته تلی، نو د دوه او یو حاصل جمع درې او د یو او د دوه حاصل جمع درې، نو یو درې درې یو داسې یو شکل رانیسي چې په دغه شکل باندې مونږ د طاقتونو زریبونه پیدا کولی شو. مثلا ای جمع بی که مربع کو، ای مربع جمع دوه ای بی جمع بی مربع،
یعنی د مربع ای جمع بی مربع، ای جمع بی مکعب، ای جمع بی پتوان د چلور یا پنځو یا شپږو. د دې انکشاف طریقه رازده کوي،
د دې انکشاف طریقه رازده کوي،
ضریب ضرب د توان تقسیم په حد
هغه د دویمه درجه نتیجه ده. مګر دا د ضریبونو سلسله په دغه شکل رازده کوي چې مثلا ای جمع بی ای مربع جمع دوه ای بی جمع بی مربع شو، یعنی یو دوه یو. ای جمع بی مکعب، ای مکعب جمع درې ای مربع بی جمع درې بی مربع ای جمع بی مکعب. نو اوس یو درې درې یو شو، او په همدغه شکل باندې موږ کولای شو چې دوام ورکو څلورم طاقت او پنځم طاقت او لسم طاقت او تر هر هغه چې موږ وغواړو طاقتونه په دې شکل باندې استعمال شو. دا په خپله پاسکال دا کشف کړی دی. د پاسکال د کارونو یو بله برخه په فزیک کې د خلا په باره کې څېړنه وی چې په هغه وخت کې کلیسا دا نه منله چې خلا وجود لري، او پاسکال دا ثابته کړله چې خلا شته دی، او مایعات د هوا د فشار لاندې یو ماین حد پورې پورته کېدلی شي.
استاد منلی دا د خلا بحث، دا خو یونانی مفکرانو هم په دې بحث کړی دی، ګالیلو هم کړی دی، دا خو بیا په دې منځنیو پیړیو کې په رنسانس په زمانه کې نورو هم دا بحث کړی دی. نو کلیسا بیا هم
په هغه وخت کې د پاسکال په وخت کې کلیسا لا نه و منلی، او کله چې پاسکال دا تیوري وړاندې کړله د مایعاتو تیوري چې ټول مایعات که چیرته د اتموسفیر د فشار لاندې راشي تر یو حده پورې لوړیږي او تر هغې حده زیات نه لوړیږي، دغه ستونزه په ایټالیا کې د یو سیلاب په وخت کې هم رامنځته شوې وه چې د اوبو پمپونه یې جوړ کړي وو، او په دغو پمپونو کې اوبه تر دیارلس مترو او دیرش سانتي مترو پورې لوړېدلې او تر هغې پورته نه تللې. د دې علت دا و چې اوبه په خلا کې تر دیارلس مترو او دیرش سانتي مترو پورې د هوا د فشار سره برابرېږي او دغه نه پورته نشي تللی. نو دغه مسایل چې پاسکال کشف کړل د همدې په اساس باندې د اتموسفیر د اندازې لپاره، د فشار د اندازې لپاره د پاسکال نوم د واحد په حساب باندې ومنل شو. دا طبعا د درناوي په خاطر دی، مګر د کارونو سره ارتباط لري. د پاسکال ماشین هم شهرت لري، د پاسکال
د حساب ماشین،
د حساب ماشین د پاسکال په درناوي باندې د کمپیوټر یو ژبه هم نومول شوې ده، او ډېر شاند پاسکال په نام باندې نومول شوې دي چې اوس مونږ یادوو.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com